دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې بعد افغان طالبانو یو پلاوی د ایران سفر، شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو لخوا پرلت ځنډول، خیبر پختونخوا حکومت لخوا په بهر ملکونو کې کارکونکو ته د کرونا ضد موډرنا ویکسین لګول، او د هندي فلمونو وتلي ستوري دلیپ کمار د مرګ ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له اسرار العالم مومن نه.
د افغان طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د شپږو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکراتو وروسته ځنډول شوی، او د هندي بالی ووډ فلمی نړۍ نامتو ستوري دلیپ کمار مړ شوی دی. او د خبرونو تفصیل، د افغان طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان د ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په دې سفر کې به له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزه او نورو مسلو خبرې کیږي. نوموړی وایي د طالبانو پلاوی دا سفر د ایران په رسمي بلنه کوي. دا په حال کې دا چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل دواړو سفرونه کړي. د مشرډیو خبریال په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو له خولې وایي ایران ورته ویلي دي چې غواړي د افغان دولت او طالبان ترمنځ په جوړجاړي کې خپل رول ولوبوي. چارواکي زیاتوي چې ایران په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکو بریدونو باندې اندېښمن دي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د شمالي وزیرستان په بریلي کې د شپږو تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د ورځنۍ احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکراتو وروسته پرون ماښام وځنډول شو. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر او درنې ګډونوال نور اسلام دوړ بیګا مشل ډوته ویل چې حکومت ته یې د 12 جولای پورې مهلت ورکړی او که تر دې پورې یې کسان خوشي نه شول نو بیا به پرلت پیلوي. دا وایي د حکومتي جرګې غړو ورته هم ویلي که کسان یې خوشي نه شول نو دوی بورد سره په پرلت کې کینی.
نو دا کومه نماینده جرګه د اتمنځای جرګه د وزیر دورې مشرانو د پرلت شرکا ته دا یقینداني ورکړه چې د مونږ تاسو سره ناست یو.
بل خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاد علی خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور پرون په میرانشاه کې خبریالانو ته ویل چې تمه ده تختول شوي کسان به ډېر زر خوشي کړل شي. یادونه ده چې د خدی قبیلې او نورو تختول شوو کسانو کورنیو د ګل رزي څخه د خپلو هغو شپږو برمته کسانو د راخوشي کولو لپاره د بنو غلام خان سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د سګری کال پر 28 فبروري په شوه تحصیل کې ناڅرګنده وسلوالو تختولي وو. د شمالي وزیرستان په میرلي خار کې ناڅرګند وسلوالو دوه کسان په ډزو جوبل کړي دي. د میرلي پولیس ثاني یو چارواکي د نوم ناڅرګندولو په شرط نن مشالي ډوته ویل چې پرون ناڅرګند وسلوالو د موبایلونو په دکان کې ناس د خسوخیلو دوه اوسیدونکو مهران نور او ویس خان په ډزو جوبل کړل. د خبره برید کوونکي تښتېدلي او جوبل تنان میرلي روغتون ته رسول شوي. د جولای په 14 مهمه په میرلي کې ناڅرګند وسلوالو یو قبایلي مشر ملک سلاو الدین په ډزو وژلی وو. سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 1.5 د پی بریدونه شوي دي او پروس کال دغه شمېر 46 وو. او د هندي بالیوډ فلم نړۍ نامتو ستوري دلیپ کمار د ممبئی په یو هسپتال کې مړ شوی دی. د دلیپ کمار ویان د فیصل فاروقی نن د 98 کلن دلیپ کمار له ټویټر اکاؤنټ څخه پیغام جاری کړ چې نوموړی لږه شیبه مخکې وفات شو. دلیپ کمار ته له 13 ورځو راهیسې په ساه اخیستو کې مسله وه او 4 وارې د ممبئی په هندوجا او نور هسپتالونو کې داخل کړل شوی وو. د دلیپ کمار ډاکټر جلیل پالکر بی بی سی ته ویلي چې نوموړي خپلې اخیری ساګانې نن 9:30 بجې واخیستې. دلیپ کمار چې تر 15 لسیزو پورې یې په فلمونو کې کار کړی وو، د هغه مشهوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، نیا دور او نور هټ فلمونه وو. دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان وو په پېښور کې زیږیدلی وو. دا ته دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوې نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د افغان طالبانو یو پلاوی د ایران په سفر دی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځایي خلکو احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکرات وروسته 15 ورځې لپاره وزنډول شو.
مذاکرات کامیاب شول. د کومه نمائنده جرګه د پرلت شرکا ته د یقینداني ورکړه چې د موږ تاسو سره ناست یو.
د بیپولو خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په فهرست کې شامل کړي دي چې په اړه د مسلم لیگ نون یو پارلماني استازي وایي
د عمران خان په حکومت کې صحافت او صحافتي تنظیمونه نه تساغشتل ګران شوي.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا بلوچ وسلوالو ته د مذاکراتو په اړه د یادی صوبې یو پخوانی اعلی وزیر وایي
دا خبر ده چې داخل چې خوابت دي وګرونه کې جنگي جي دا خود عمران خان سم خبر ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې ترې وکړي.
او په خبرونه کې بعد هندي فلمونو وتلي ستوري دلیپ کومار په اتنیو کالو کې د مړینې ترڅنګ ځنینو ریپورتونه شننې او تبصرې به هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې پلاوی د ایران په سفر دی. په تیر غړې کې زمونږ همکار اسرار عالم مومن په دې اړه په اسلام آباد کې زمونږ د خبريال طاهر خان صاحب سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وایو.
په قطر کې د طالبانو ویان ترجمان ډاکټر نعیم په ټویټر لیکلی دي چې د طالبانو یو پلاوی یو وخت هغه د ایران په سفر روان شوی دی او د طالبانو ترجمان دا خبر هم کوي چې دا سفر د ایران د حکومت په رسمي بلنه هغه باندې دا سفر کوي او دا مویل دي چې دواړه خیزا او د سره چې کوم متعلقه تړاو لرونکي مسلې دي په هغه هم خبره کوي. ایران په دې وروستو کې فعال شوی دی د صلح په تړاو باندې ځکه ایران د صلح د پروسې نه ځان لږ جلا کړی و. ایرانیانو دا ګیله و چې امریکا په مشرۍ کې کومه د صلح پروسې دی په کې برخه نه اخلي. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران چې کوم ځانګړی استازي دي هغه ته ابراهیم طاهریان هغه په کابل کې وو او کابل نه وړاندې په اسلام آباد کې وو او دوه وارې بیا کابل ته تللو د اسلام آباد سفر نه وروسته هم او دلته چارواکو نه مونږ تپوس کړو چې ایران څه غواړي. ایران خو یو دا وړاندیز کړی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د خبرو قربتوب ته د وړاندیز کړی چې دی تیار دی یو دا خبره کړې وه. دویم ایران ته پاکستان بیا پاکستانی چارواکي دا وایي چې پاکستان دوی ته ویلو چې دوی هم یو رول لري د سولې په پروسه کې. نو امریکایان هم دا غواړي. امریکایان ځینې پیغامونه به د پاکستان د لارې ایران ته ورکولو. تاسو ته وایي چې کله د استنبول د غونډې موضوع رااله نو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن بیا په خپل خط کې دا لیکلی چې ایران خارجه وزیر به هم په دغه غونډه کې لکه ګډون کوي. نو ایران اوس مخې ته راغلی ځکه ایران دا خبر هم پاکستان کې کړې وه. پاکستاني چارواکي وایي چې ایران دا غوښتل چې طالبان دي چې کوم درې صوبې د افغانستان غي سره پولیس سره نږدې طالبان هلته رانشي هلته فعالیتونه ونه کړي ځکه چې هر ملک یو تشویش لري لکه څنګه چې طالبان اوس دا دعوا کوي نن دا دعوا وکړه چې د چین سره نږدې چې کوم سوالي د واخان هغه هم کنټرول کې اخیستي ده. نو دغه واخان په تاجکستان او پاکستان او د چین جنګ صوبې سره د نوبار تشویش هم دي او سفارتي کوششونه دي چې ویني.
طاهر خان صاحب خبر مو واورېدو چې په اسلام آباد کې زمونږ خبريال دی. نوموړي د طالبانو هغه پلاوی چې د ایران په سفر دی دغه په اړه تفصيلات درکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شپږو تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکرات وروسته وزنډول شو. د درنې ګډونوال وایي چې حکومت ته د 12 جولای پورې مهلت ورکړي او کتر دې پورې کسان خوشی نشول نو بیا به پرلت پیلوي. بل خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر او د پولیسو مشر خبريالانو ته وویل چې پرلتوالو ته ډاډ ورکړي چې د تختول شو کسانو خوشی کولو ته نږدې شوي او تمه ده چې ډیر زر به خوشی کړي. د یادونه ده چې د خدیخیل قبیلې او نورو تختول شو کسانو کورنۍ د ګل ورځ څخه د خپل هغه شپګو برمته کسانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړي وو چې د سګانی کال پر 28 فروری په شو تحصیل کې ناسرګند وسلوالو تختولی ول. تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
شمالي وزیرستان میرعلي کې د تختول شویو کسانو کورنۍ او خدی قبیلې لخوا د 13 ورځې روان احتجاجي پرلت پرون ماشام حکومت سره مذاکرات په ځنډول شوه. دوی بنو غلام خان تړل شوه سړک خلاص کړي. د پرلتوالو په وینا حکومت انتظامیه ته 15 ورځې یعنی د جولای 12 نیټه پورې وخت ورکړي چې کاغو شوی کسانی بازیاب نه کړل نو بیا به پرلت پیلاوي. د شمالي وزیرستان شوا تحصیل نه د فروری په 28 نیټه نامعلومه وسلوالو شپږ کسان تختولي چې درې پکې د خدی یوې قبیلې غړي دي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د قبایلي مشرانو جرګه مذاکراتو ته را لېږلې وه. ورسره یې مذاکرات وکړل. جرګې باور ورکړ چې حکومت به د وسلوالو لخوا اغوا شوي کسانو د بازیابۍ لپاره خپلې هڅې توندوي. که د جولای 12 نیټې پورې بازیاب نه کړل نو د جرګې مشران به هم د دوی سره په پرلت کېني.
نن مذاکرات کامیاب شول چې که چېرته حکومت پر خپل وعده سې پوره نه شو نو د کومه نماینده جرګه د اتمنځای جرګه د وزیر دورې مشرانو د پرلت شرکا ته دا یقینداني ورکړه چې د مونږ تاسو سره ناست وو او د پرلت باقاعده حصه وو چې څه پرې چې دا هغه موږ وي کسان دي دا چې څه پرې راخلاص نه وي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر شفیع الله ګنډا پور وویل چې پولیس او امنیتي ادارې اغوا شو کسانو بازیابۍ ته نږدې شوي. څنګه هم چې اطلاعات راځي پولیس به کاروایی کړي او ټوله تیاری یې نیولې. تماکړي چې تختول شوي کسان زر بازیاب کړي. په تختول شوو کسانو کې د لوکل ګورنمنټ اهلکار انجینیر همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، د صحت محکمې اهلکار ډسپنسر شهنشاه داوړ، مسعود رحمان داوړ او په نورو دوو کې یو دای بټاباد او یو دمیا ولی اوسېدونکي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بی پلو خبريالانو نړیوال سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په فهرست کې شامل کړي دي. بل پلو د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په یو بیان کې ویلي چې د یاد سازمان لخوا د جولای په 15 جاری شوې د راپور د پاکستان تحریک انصاف حکومت ضد چارج شیټ یا رسمي تورونه دي او د په خبره دا ښایي چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې پر رسنیو بندیزونه لګول شوې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وار وار ویلي چې په ملک کې رسنۍ ازادي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب یو بیان کې ویلي چې د صحافت د ازادۍ لړکی د پاکستان تحریک انصاف حکومت د امریت نه هم زیات بدترین دی او د ریپورټرز وداوت بارډرز یا د بیپولی خبريالانو نړیوال سازمان تازه ریپورت کې د موجوده حکومت رویه په خشن پډاګه شوی. مریم اورنگزیب د ریپورت په حواله وایي د تحریک انصاف حکومت د خبريالانو او خبرونو په لار کې خندونه پیدا کړي او د ریاست خوا ټاکل شوی سری کرخنه دا وړېدو په صورت کې خبريالان یا خو تختول کیږي او یا زورول کیږي. د جولای په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی خان په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو لړکې مشال ریډیو ته وی
دا آر ایس ایف چې کوم رپورت راغلی دی د صحافتي تنظیم دی او د پاکستان د صحافت په باره کې نو یقینا چې دی د پاکستان حکومت چارج شیٹ کړي دي په درزنونو صحافیان په چا باندې ګولې ورې دي په چا باندې جیلونه شو په چا باندې زولنې شوې د جیو سره چې څو شول دي چې د عمران خان په حکومت کې صحافت او صحافتي تنظیمونه نه تساغشتل ګران شوي.
مشال ریډیو چې د یاد رپورت په حق لپاره اسلام آباد کې د صحافتي تنظیم فریډم نت ورک د پاکستان مشر اقبال خټک نو پختل نوموړي په دې هواد کې په میډیا لګیدلې بندیزونو باندې دان دیخنو سرګندونه وکړه او وی د بلوچستان او د قبایلی زلو اواز په خصوصي توګه په میډیا نه راپورته کیږي
چې د آزاد مطبوعاتو چې کم مخالفین دي په دنیا کې حکومتونو خاص طور باندې هغه کې د پاکستان مشر راتلل یقینا پاکستان کې د صحافت د پاره یو بد ورځ ده او منتمل رو چې دغه حکومت به خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکړي او خپل هغه وعده چې کم د دې کال 2013 د عام انتخاباتو نه مخکې کړو په هغه به عمل کوي. پاکستان کې مطبوعات چې دي آزاد وي د څه فشار لاندې به کار نه کوي. د پاکستان نوم په نړۍ کې به هغه هیوادونو کې باید چې وشمارل شي چرته چې میډیا آزاده ده چرته ژورنالستانو باندې څه فشار نشته.
ذکر د رپورټرز وداؤټ بارډرز د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، هندي وزیر اعظم نریندرا مودی، د ترکی صدر رجب طیب اردغان، د چین صدر شی جن پنگ او د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان په ګډون د 2 ملکونو مشرانو نمونه په هغه پیرس کې شامل کړي چې په خپلو هیوادونو کې په میډیا بندیزونه لګولي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په وار وار ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او پاکستان کې میډیا تر ټولو زیاته ازاده ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان پخوانیو اعلی وزیرانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا له بلوچ وسلوالو سره د ممکنه مذاکراتو په خبرګون کې ادعا کړې چې نوموړي د خبرو اترو واک نه لري. عمران خان د جولای په 15 نیټه د بلوچستان گوادر ښار ته د یو ورځنی سفر پر مهال غونډې ته ویلي ول په پام کې لري چې له بلوچ وسلوالو سره ډلو سره مذاکرات وکړي. په یادې صوبه کې له شاوخوا 2 لسیز راهسې بلوچ وسلوال فعال دي چې پر ضد یې امنیتي ځواکونه کاروایانې کوي. دا ډلې له پاکستانه خپلواکي غواړي خو اسلام آباد تور لګوي چې پر شا یې هند دی چې غواړي د ورانکارۍ له لارې هغه هیواد کمزورې کړي. تر دې وړاندې هم حکومتونو له دغو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو هڅې کړې وې خو بریالي شوي نه وي. د دې وجه څه وه؟ دا پښتنه عبدالحی کاکړ د بلوچستان له پخوانیو اعلی وزیرانو سره څېړلې ده.
په واکې تر راتلو وروسته عمران خان څو ځله بلوچستان ته تللی خو د خپلې واکمنۍ په 3 کلونو کې په لومړي ځل دا ویلي چې له بلوچو وسلوالو سره مذاکرات کولې په پام کې نیولې دي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ترګرو پیښو ثبتولو او ارزولو ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیررزم پورټل شمیره ښیي چې په بلوچستان کې د 2020 کال د لومړیو 6 میاشتو په پرتله 6 کال د ترګرۍ پیښې 2 چنده زیاتې شوي دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې له 2000 کال راهیسي بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروایي پیل کړې دي او دوی له دې هیواده د بلوچستان بیلول غواړي. د دې په جواب کې د پاکستان امنیتي ادارو په ټیټه کچه کاروایي کړې به خو په 2018 کال کې په پراخو پوځي عملیاتو کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر مرګ وروسته نه یوازې د بلوچ وسلوالو ډلو شمیر زیات شو بلکې په کاروانو کې هم شدت راغلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم له بلوچو وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي. تر دې وړاندې هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په حکومت کې هم دغه سي خبرو اترو حساس وي. د نیشنل پارټي مشر ډاکټر مالک بلوچ چې له 2013 کال څخه تر 2015 کال پورې د بلوچستان وزیر اعلی په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه کانفرنس واکور کړی وو چې له بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. نوموړي د جولای پر 6 نیټه مشال ډیری ټول چې هغه ته نشکاري چې عمران خان په خپل دې اعلان کې جدي دی.
جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو
مائن سے پہلے تھا وہ اسی طرح ہے.
زما په فکر کوم ذہنیت چې پوخا وو هغه اوس همشته. زه په خپل په دی اړه ښه تجربه لرم. ما ته په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه کانفرنس کې سیاسي ګوندونو او پوزي مشرتابه اجازه راکړه چې تاسو ورشي او ورسره خبرې وکړي. ما له دوه درې کسانو سره مذاکرات وکړل چې هغه تر یو حد پورې کامیاب هم شول. خو چې کله مې دوی ته رپورټ ورکړ نو هغوی له پامه وغورځاوه. زما په فکر دوی په خبرو کې جدي نه دي. دا ستونزه همدغسې ساتل غواړي او ختموي یې نه. دا یو ذهنیت دی وای چې وسلوال به بیخي له منځه وړو.
ډاکټر مالک او د هغه وخت د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ سویټزرلند شار جنیوا کې جلا وطنه د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی له المسی برامداغ بوکټی سره پټ مذاکرات کړي ول. برامداغ په خپلواکۍ غوښتونکو مشرانو کې دی چې د بیلتون غوښتونکي ګوند بلوچ ریپبلیکن پارټي مشري کوي. هم د ډاکټر مالک په حکومت کې یوې بډې ډلې بیا په لندن کې له جلا وطنه بلوچ قبایلي مشر سلیمان داود سره د پردیشاته مذاکرات کړي ول چې پکې ډېر پرمختګ شوی و. د ډاکټر مالک په فکر نواز شریف د دې په حق کې و خو د ده په نظر فوج د مذاکراتو ملاتړی نه و. تر ډاکټر مالک لمخه نواب استم رئیسانی د بلوچستان وزیر اعلی و. هغه له 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې په دې چوکۍ پاتې شوی. نوموړی په خپل واکمنۍ کې د حکومت له لوري درې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې په جواب کې وسوال وډلو هم ورته فیصله وکړه. نواب استم رئیسانی وایي چې دغه ډزبندي هغه مهال ختم شوه کله چې د ده په خبره د پاکستان فوج د صوبایي حکومت د پښتني پرته په بلوچو سیمو کې د تیلو او ګیسو د موندلو کار پیل کړی. دای د عمران خان لخوا له وسوالو سره د خبرو اترو کولو د څرګندونو هرکلی کوي خو وایي چې وسوال پاخه ضمانتونه غواړي.
دا ښه خبره ده چې دا خلک چې خوابت دي ټوپکانې اخیستې دي خپل حق دپاره په غرونو کې جنګېږي. دا خو د عمران خان سم خبره ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې ترې وکړي. دغه شی حامی هم لیکن دا خلک مطلب مسلط جدوجہد کوي. دوی خو پاخه ګارنټیز غواړي. هغه ګارنټیز صرف د فوج سره دي. د عمران خان خو داسې حیثیت نه لري چې ممکن دي چې فوج سره دا مجلس کړي دي. خو سم خبره ده لیکن هغه خلک د فوج ګارنټیز غواړي. د فوج ګارنټی بغیر دوی ځمخه عمران خان نه چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال راشي د دې سره دوی خبر نه کوي.
د بلوچستان یو بل پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم د عمران خان واکو اختیار تر پښتني لاندې راولي.
مجھے حیرانگی وہ بات کرنا عمران کی تو بس پہ نہیں. ہاں وہ قوتیں جو میں نے کہا کہ جو
زه حیران یم چې مذاکرات کول د عمران خان په واس کې نه دي. البته هغه قوتونه چې د بلوچستان له شخړې ګټه پورته کوي او دلته چې کله د یو کنګال کس تبادله راوسی خو چې بیا بیرته ځي نو را پتی سوی وي. که دا فیصله کړې وي نو تر شا به یو نه بلکې څو وجه وي. زما په فکر په افغانستان کې چې حالات بدلیږي او بل طرف ته دلته د پښتنو ستونزه راپورته شوی ده نو شایي د دې د آرامولو لپاره دا خبره کړې ده. دوی فکر کوي چې د بلوچ مسله خو وار لمخسته نو داسې نه د پښتنو مسله هم زور واخلي او نو کېدای شي پر یو وخت د دواړو مقابله ونه کړای شي. نو ویلې دي چې له بلوچ و سوال سره خبرې کوو.
کام ډاون کرنے کے لیے شوشا دے دے کے لیے ہم بلوچستان کے جو ملٹنٹس ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
په بلوچستان کې بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، یونائیټډ بلوچ آرمی، لشکر بلوچستان، بلوچستان لیبریشن یونائیټډ فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم وسوالی ډلې فعال دي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو شاته هند دی. خو بلوچ وسوالی ډلې او ملت پال سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي او وایي چې دا ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واک او اختیار غوښتل دي. د وزیر اعظم عمران خان تر څرګندونو یوه ورځ وروسته د جولای پر شپږمه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر پاڼه ادعا وکړه چې په بلوچستان کې د هند شبکه تر ډیره حده تباه کړل شوې ده او د په وینا اوس به له ملت پالو سره د مذاکراتو لپاره ایجنډا ټاکل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د هندی فلمونو نامتو ستوره دلیپ کمار د ممبئی په یو هسپتال کې مړ شوې ده. د دلیپ کمار ویان فیصل فاروقی نن د دلیپ کمار له ټویټر اکاونټ څخه پیغام جاری کړی چې پکې نوموړي لیکلي چې دلیپ کمار د جولای په اوومه د 98 کالو په عمر کې مړ شوی دی. دلیپ کمار ته له تیرو څو ورځو راهسې په سا اخستو کې مسله وه او څو واري نوموړی د ممبئی په هندوجا او نورو هسپتالونو کې داخل کړل شوی و. د دلیپ کومار د جون د هغې د فلمونو په اړه زمنګ همکارې فرخنده اسد دا رپورت تیار کړي. راځي چې وایورو
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نے آوازی پہند او پاکستان بلکہ پوٹولا نڑے کی گن مینوال لری. دا پیخورا ہند تاتللے دلیپ کمار چی خپل نمی یوسف خان دے پا نورلا سوا سلور سل وختم کال کی پا فلم جوار باٹا کی دا خپل ہنری سفر پیل وک. خو دا یو ہیرو پا تو گئی پا انداز فلم کی تر اندازی زیاد شہرت اومند.
ہم آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پیښور لګې سخوانی سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پیښور کې ډیر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960، 1970 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړي دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وای په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 50 می آنے بو دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل. دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړی. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، وہ بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو نه ساته خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له نه تر د ماخام شپږ بجو پورې نیغ په نیغه اوري. په پیښور کې د ماسپخین دولس نیمې بجې شوې دي. اسرار العالم مومن هم په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې د شپږو تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره د ورځنی احتجاجي پرلت له حکومتي جرګې سره تر مذاکراتو وروسته پر مقام وځنډول شو. د شمالي وزیرستان ځوانان تنظیم مشر او درنی ګډونوال نور اسلام دوړ بیګا مشر ډول چې حکومت ته یې د 12 جولای پورې مهلت ورکړو ک تر دې پورې کسان خوشي نشول نو بیا به پرلت پیلوي. د شمالي وزیرستان په میرلي خار کې ناڅرګند وسلبلو دوه کسان په ډزو جوبل کړی دي. د میرلي پولیس ثانی او چارواکي د نومره سرګندولو په شرط نن مشالډو توو چې پرون ناڅرګند وسلبلو د موبایلونو په دکان کې ناز د فسوخیلو دوه اوسیدونکو مهران نور او ویس خان په ډزو جوبل کړل. د په خبره بیت کون کې تختیدل او جوبل تنان میرلي روختون ته رسول شوې دي. د کورم په بغن کې مدني فعالانو او مشرانو په سیمه کې د نشو خلاف لاریون کړي. قانون لاریون ته په خپل وینا کې مدني فعالانو او مشرانو ویل چې دوی په سیمه کې د منشیاتو مبینه آزاد استعمال د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخ کړی دی. مدني فعال جمیل خان پر دې مکالمه شالو سره خبرو کې تور پورې کړ چې دوی په سیمه کې نشي توګي په ښکار خرڅیږي او حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي. بلخوا پولیسو مشال ریډیو ته ویل بلخوا د سیمې پولیسو مشالو سره په خبرو کې ویل چې د نشي توکو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړی او د دې خبره کړه د سیمې ولس ورسره د مشیاد خلاف مبارزه کې همکاري وکړي نو ډیر زر به نشي توکو ته کاچاګونکو ته ماتې ورکړل شي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن در توړان نکړل زو د ریپورتونو طرف ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای هغه درې سوه افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوختی وو بیرته د امنیتی ځواکونو لیکو ته ورغلی دي. حمدالله محب پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی دي. په وروستیو کې د جګړو له شدت سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په سلګونو غړي له بدخشان څخه تاجکستان ته واوختل. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتی او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه شوي دي. حمدالله محب چې پرون سیشن به په کابل کې خبریالانو ته خبري کولې زیاته کړه چې دغه ستانه شوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
2300 of those forces have come back and joined
the دغه ځواکونو تر وسه وطن راستنه سوي او د افغانستان له امنیتی او دفاعي ځواکونو سره یو ځای سوي دي. ځینې چې له ولسوالۍ وتلي و اوس د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د ولایتونو په مرکزونو کې حضور لري. هغه چې تاجکستان ته پناه وړي و بیرته د خلکو د خدمت او د فیض آباد شهر د دفاع لپاره راوستل سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر جزئیات ورنکړل چې د دغو سرتیرو ستنول کله پیل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو ښاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سادی شریفي سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په بحثونو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جخت په سلګونو سرتیري له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرتنیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتی وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د خپل هیواد له امنیتی ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یو لوی پوځي اډه لري پرون ویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په ورستیو کې د روسیې څرخیل وټکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
د مشال لډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو او زو خیبر پختونخوا ته. په خیبر پختونخوا کې د کرونا د څار اداره وای هغه کسانو ته د کرونا ضد مدرنا ویکسینونو لګولو بهیر تیز کړي چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي. دغه بهر میشتو خلکو له حکومت ته د هغه ویکسینو ورکولو غوښتنه کوله چې له دوی بهر هیوادونو ته د تک په وخت غوښتل کیږي. په دې صوبه کې د بهر میشتو کسانو کرش میرا نه ده معلومه، خو د کرونا د څار اداره وای په دې ورستیو کې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل شوو مدرنا ویکسینو کې خیبر پختونخوا ته 1.5 لک ویکسین ورکړل شوی دي او هیله ده چې نور هم ورکړل شي. په دې حق له نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې هغه کسانو ته چې په بهر هیوادونو کې کار روزګار کوي د کورونا مخنیوي مدرنا ویکسینو لګولو لړۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغو خلکو په دې وروستیو کې احتجاجونه هم کړي وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د عامو ویکسینو پر ځای د ورته هغه ویکسین ولګوي کوم چې له دوی بهر هیوادونو ته د ستنېدو په وخت غوښتل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله د جولای په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې بهر هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی وګړو ته وړاندې هم فایزر ویکسین لګول، خو اوس یې دغه سلسله نوره زیاته کړې ده.
نو هغه مونږه لګول شروع کړی دي او هغه لپاره دا ضروری ده چې سړی سره پاسپورټ، ورک پرمټ یا ویزه وي. او دغه وی هغه خلکو لپاره مونږه دا سرویس شروع کړی او الحمدلله ډېر په تیزی باندې هغه خلکو ته ویکسین دی. نو هغه لپاره مونږه 1.5 لک ویکسین چې دي مدرنا دا مونږه ډسټریکو ته ورکړل. کنه نو مطلب دی چې دا کوم ایمیډیټ خلک دي دا چې کوم دی هفته لس ورځو کې یا دو هفتو کې تل غواړي هغه کار به انشاء الله وشي او هغه سره سره به مونږ نور ویکسین هم ملو شي. نو مونږ به هغه ویکسین
هلته په باجوړ ضلع کې د سعودي عرب ناستون شوی یو خواریکخ محمد اسلام وای چې د شپږو میاشتو راهیسې واپس خپل کار ته د تللو لپاره د ویکسینو په انتظار دی. دا راز په سواد کې هم بهر کار روزګار کوونکو کسانو د جولای په 15مه احتجاج کړي چې د غلطه د کورونا ضد مدرنا ویکسینو شمیر کم دی او کسان ډیر دي، په کار دا چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هواره کړي. په دې حق له ډاکټر اکرام الله وایي چې وفاقي حکومت خیبر پختونخوا ته د نورو مدرنا ویکسینو ورکولو ویلې دي او هیله ده چې دا مسله به حل شي. هلته په سواد کې د سعودي عرب نستون شوی یو کارکونکي محمد عمران وای چې په اسلام آباد کې هم فایزر ویکسین لګول کیږي.
کله دې صاحب ته څنګه ولته باخیته لکال ته په دیوار باندې لیکل شو چې را کم کس وو چیز والی دي او فایزر یا اسرائیل کې دا نور ویکسین چې کم لګی او دا غیر لپاره پاسپورت کې اقامت د شناخت کارت دې تاغي او زموږ چې کم اګزټ انټری کم پیپري اغه لکه دا هر شی یو دغه اغه سره نو څه باندې لیکل دلته خو نه سره هغه سیستمونه دغه د دې د وجې بیا موږ اخري فیصله ما پخپله خبره کوم او دلته هم دنیا شي خلک وغون لکه حسابات روانې دل.
دا راز په خیبر پختونخوا کې د کورونا د سار ادارې د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وای چې اوس به هر میشت پاکستانی وګړي هر چیرته د کورونا مخنیوي فایزر، استرازینیکا یا مودرنا ویکسین وړیا لګولې شي او ورته به د هغې سند ورکول کیږي چې دوی یې بیا بهر هیوادونو ته د تګ لپاره استعمالولې شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا حکومتي ادارې وایي د صوبې په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر په زرګونه ماشومانو ته تا د تعلیم ورکولو لپاره په حجرو کې د کمیونټي سکولونو جوړولو منصوبه جوړه کړې. دوی وایي په دې منصوبه به لږ تر لږه 1.55 ارب روپۍ لګښت راځي. د تعلیم څانګې چارواکي او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي فعالان وایي چې له دې سره به په هغو سیمو کې ماشومان د تعلیم حاصلولو جوګه شي چرته چې له پخوا راهسې مستقل سرکاري سکولونه نشته. د ذکر دا چې تر دې مخکې هم په خیبر پختونخوا کې دا قسمه سکولونه جوړ شوي وو او بیا یې ځینې استادانو په 2019 زیږیز کال کې د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاجونه هم کړي وو. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا او د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې چارواکي وایي چې حکومت په ټوله صوبه کې په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر ماشومانو د تعلیم لپاره د 1.55 ارب روپو یوه منصوبه منظوره کړې. دوی وایي دې منصوبې لاندې به د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې 1440 کمیونټي سکولونو کې څه باندې 350,000 ماشومان د پرایمری تعلیم حاصلولو جوګه شي او په دې کمیونټي سکولونو کې به 1,469 استادانو ته روزګار میلاو شي. دې منصوبې سره به په زمشو قبایلي ضلعو کې هم 1,514 سکولونو کې څه باندې 15,000 زده کوونکي داخل شي او 968 استادانو ته به پکې روزګار ترلاسه شي. دغه کمیونټي سکولونه به په ځایي حجرو کې جوړوي او په دې کې به ماشومانو ته وړیا کتابونه ورکولې شي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي چې کمیونټي سکولونو منصوبې سره به په لرې پرتو سیمو کې ماشومانو پام تعلیم حاصلولو په طرف راوګرځي.
د دې سره به په ایجوکیشن باندې ډېر غټ اثر پرېوځي او ډېره فائده او ګټوره به ثابته شي دا فیصله، ځکه چې ریګولر سکولونه چې کوم دي په بعضې علاقو کې هغه اوس هم فی الحال نشته دی چې هلته سټاف موجود وی التا ماشومان ته سبق خود لشی. کله هم داسه قسمه کمیونټی سکولونه جوړیږي نو په دې کې ډیسټریک ایجوکیشن افیس ان بورډ کول غواړي، یعنی دوی په اعتماد کې غستل غواړي، ځکه چې اکثر زینو کې په یو کیلومتر کې دننه دوه یا درې سکول نه یو په بل زینو کې ډیر فار فلنګ ایریا کې سکول نه وي، نو دوی ته خپته لګي ځکه چې زمونږ ځنې علاقې دي ډیر لره پرته علاقې لکه مثلا باړه کې تیرا واچوا تیرا شولو داسې لنډ کوتل تاثیر کې بازار صاحب مانشلو نو دې زینو کې ډېر زیات ضرورت وي.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې لخوا د ځنې نه دولتي ادارو په مرسته تر سره شوی یو سروي ښایي د محل په خیبر پختونخوا کې سبان دي 3,00,000 هغه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې عمرونه د 5 کالو نه تر 14 کالو پورې دي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر وایي چې ماشومانو ته تعلیم ورکول د حکومت ذمہواری دا او دا د دوی بنیادی وایني حق دی.
د حکومت ذمہداری دا چې دغه د سکولونو نه بهر ماشومان ته د سکول د پاره بجټ ورکی، بلکې هغه بجټ چې دی داغه استعمال هم وکي. بلداری چې وسره وسره به د خلکو مایند سیټ هم جوړه، خلک براغب کې هم، ځکه چې دا هم یو مسله شته د شعور و داغای ہے، ځکه چې زموږ عمل کې تعلیم طرف ته د رجحان یا د حساسیت کمې هم شته دی چې خلک خپل ماشومان که سهولتونه وي هم نو بعضې ځینو کې هغې خپل ماشومانو ګټې ته ګوري، له 100 روپو ته ګوري، خو تعلیم طرف ته هغې رجحان ډېر کم وي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې د کمیونټي سکولونو منصوبې منظوري د صوبایي پرمختیایي ورکینګ پارټۍ په نوم غونډه کې شوې او د خیبر پختونخوا ایډیشنل چیف سیکرټري او د تعلیم محکمې سیکرټري په موجودګۍ کې ورته روپۍ بیا لیکل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
رپورټ مو اوریدو زو سواتا. پرون په سوات منګوره کې د یو شخصي سکول لخوا د لسم او دولسم جمعات زده کوونکو ته د امتحاني پرچو د حلولو په موضوع یو سیمینار ترسره شو چې پکې سلګونه زده کوونکو، استادانو او ماهرینو برخه واخیسته. د سیمینار ګډونوالو وویل چې هر کال د زده کوونکو ډېرې نمبرې له دې وجې خراب شي چې د دوی خط خراب وي او په پرچا کې د صفایي خیال نه ساتل کیږي. دا چې نورې څه خبرې دي د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
د منګوري په نکریزی حال کې جوړ کړی شوی تعلیمی سیمینار کې د لسم او دولسم جمعت په سلګونو زده کوونکو ته تعلیمي پوهانو د ویډیو په مرسته وښودل چې امتحاني پرچا حل کولو کې د کومو شیانو خیال ساتل ضروری دي. په دغه موقع سیمینار تابع کوونکي تعلیمي پوهان پروانت خان بشال ډېرې ته وویل چې تیر کال د کورونا له وجې امتحانونه نه و شوي. سخت کال حکومت د یوې پالیسۍ تر سوري لاندې امتحانونه اخلي، نو ځکه ضروري ده چې ماشومان د امتحان پرچا په حل کولو پوه شي.
چې په ښه طریقې باندې پیپر پریزنټیشن وشي، نو د دې اثر په څوک چیک کوي په هغو باندې ډېر زیات ښه وي. انشاءالله محنت خو آلریډي دي کړی دی، د کال نه آلموسټ یو نیم کال وشو، نو هغه به انشاءالله چې دی ریپرزینټ کوي په پیپر او بدل کې
د سیمینار مشر میلما پروفیسر ډاکټر نیم الله چې سیدو میډیکل کالج کې خودون کې ده او د زده کوونکو پرچی هم ګوري، مشال ریډو ته ویل چې داسې روزنه هر زده کوونکي ته ورکول دا وخت ضروری ده.
کله چې موږ پیپر چک کوو اگزامینر هغه وایي هغه خبر وایي فرسٹ امپریشن از د لاسٹ امپریشن. ته چې پیپر ته وګوري کته پکې ډېر څه مټیریل لیکلي، خو چې تا هینډ رائټنګ ستا خراب وي، تا پکې کټنګ کړی او ستا هغه چا خبره هغه سترګې دې ولنې دي تورې کړي، نو بیا د دې سټوډنټ چې دی هغه ټیچر وایي چېره بس ورکه مطلب دا چې ډېر زری ګوري او لکه دغې نو ښه خبره دا چې لکه مټیریل هم میټر کوي، خو د هغې پریزنټیشن دا ډېر زیات میټر کوي.
د لسم جماعت زده کوونکی اویس خان وایي چې دوی د پوهانو استادانو څخه په دغه روزنه کې ډېر څه زده کړل.
نو هغه موږ په خپل پیپرز کې هغه اپلای کو، څه چې هغه موږ ته ویل کدا وړې وړې خبرې وي چې رولر او کټ مارکر د دې یوز، نو هغه موږ وکړو زموږ پیپر به ښه پریزنټ شي، تو ښه مارکس ملو شي. بل خبر درې چې موږ ته وینا وکړه چې تاسو خپل بیسټ اپ چې کوم سوال خطر زی هغه لاول کې وکړي، نو هغه موږ لاول کې وکړو او موږ خپل پیپر په یو ښه طریقه سره پریزنټ کو، نو ان شاء الله موږ ته ښه مارکس ملو شي.
د نهم جمعه حمزه خان زیاتوي چې دغه سیمینار کې داسې وړې وړې خبرې هم زده کړي کامل پی وکړي، نو باز تر لاسه کوونکي نمبرې د ضایع کېدو نه بچ کېدای شي.
زموږ چې اوس کم سلور سبجیکټ لاول به اتو دای نیم کړل، نو هغه پراپر د غیر اتو خو چې د کم پیپر سره کم یو اټیچ دی، ته کم مارکس ول درکې. پریکټیکلی به کې نشته، نو ته پریکټیکلی مارکس په تاله به کومه طریقه درکې هغه به کې زده کړو چې د پیپر کې به دغه اخیره کې مارجن لاین وباسي، هر یو کوشن منس کې به لاین پرې دی او لکه دغه جاخه جاخې ونه کې کولای رائټینګ او مارکر به ځان سره راوړي.
د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې دوه کاله وروسته تعلیمي بورډونو په مخصوص مضمونونو کې د لسم او دولسم جماعتونو امتحان اغستو اعلان د جولای د دولسمې نیټې څخه کړی. تعلیمي بورډونو دا هم ویلي چې د زده کوونکو لپاره د کورونا چټیالو له وجې کورس هم کم کړی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د سوات وروسته زو کورمیتا. د کورمې په بګن کې مدني فعالان او مشران وایي د ځوانانو یو لوی برخه یې په نشو روغ ده. دوی دا خبره پروند منشیاتو پر ضد د واګ یا لاریون پر مهال وکړه. دوی وایي په سیمه کې نشئی توکي په ښکاره خرڅیږي، نو ځکه ډیر ځوانان قربان دي اخته دي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د منشیاتو مخنیوي لپاره د ګامونه واخلي. بلخوا ځایي چارواکي وایي که خلک ورسره یو شول نو سیمه یې له نشئی موادو پاکولی شي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرمونو مخنیوي څانګې د 2014 زیږیز کال د راپور له مخې په پاکستان کې په نشو د روغ دو کسانو شمیر وش پېته لکه دی. نور تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې.
د کورمې په بګن کې مدني فعالانو او ځای مشرانو ویلي چې د منشیاتو مبینه آزاد استعمال هغلته د ځوانانو مستقبل له خطر سره مخامخ کړي. دا خبره دوی د نهې پرس په یاد سیمه کې د منشیاتو بدو اثراتو په اړه د ځوانانو پوهې لپاره د شیبي یو واک په وخت کړي. د مندریو جمیل وای کله چې په یو ټولنه کې نشئی مواد په ښکاره خرڅیږي او حکومت ور باندې سترګې پټې کړي وي، نو هغلته ځوانان به خامخا په نشو روږدي کیږي او زیاتوي دوی سره هم دغه شان کار روان دی.
کوا ګورو په دې لږ وخت کې د منشیات دلته کې استعمال ډیر زیات شوی. زموږ ځوانان دی وای جنه ډیر زیات افیکټ کیږي، روان دی معاشره کې ډیر زیات بګور دی وای جنه روان ده. مودي کس مخ کې حالات نور خرابېږي.
د بګن محمد قاسم وای ډیر ځوانان هغلته په نشو اخته دي، چون نه یوازې د هغوی کورنۍ کړي کی بلکې ټولنه هم په تکلیف کې کړی دا. محمد قاسم زیاتوی حکومت دې په سیمه کې د منشیاتو مخنیوي لپاره موثر ګامونه پورته کړی.
دا غوډ کې دا سکولو کې خوان کوي، په ګرندونو کې خوان کوي. نن د موکوسو غریبون په دې شي کې انوال دي. دونه والدین ډېرې ښه توقو دي چې دا به سبا غوټي کې مو سهاره به جوړېږي، مو به سپورټ کوي، مو فیملی به سپورټ کوي، معاشره لپاره به دا یو رول ماډل جوړېږي. خو بدقسمتۍ سره د ګورنمنټ څه انټرست نشته، څه حکمت عملي نشته چې دوی لپاره څه پلان وکړي، څه طریقه اختیار کړي.
بل خو موږ چې کله پرون په الیزو سرکل کې د پولیسو مشه لشین بنګه شو پوختل چې آیا د نشئی موادو مخه ولی نه نستل کیږي، نو هغه ویل پولیسو په دغه کې خپل رول ادا کړي، خو تر سوچ په ټولنه کې ورته بد ونه ویل شي نو د دوی حساب هم دغه رنگ ناکام پاتې وي. د پولیسو مشر زیاتوي ک د سیمې خلک د منشیاتو خلاف په شروع شوی جنگ کې یوځای شول او مرسته ورسره وکړه، نو ډېر زر کچا کوونکو ته شکست ورکول شي.
بهر خو مو هر طرف له پدغه حال کو باندې ګره څنګه کړی دی. خو ګلران دي څل طرف هغه خپل کاروبار ختمی نه نمو عوام ته د اپیل کړی دی چې تاسو ته د سنشن نه هی کیږي هغه د پاره بیا مو سره د پجوات نه پټر دی تا کو ایکو سراز با مو پټ ستو هو ته د خلک د نشور شه
په کورما کې یوازې د بګن نه بلکې د نورو سیمو سیدونکي هم د ځوانانو لخوا د منشیاتو زیات استعمال خلاف راپاسېدلې دي. په پاړچینار کې پر 28 جون احتجاجي مظاهره شوه چې پکې ځایي سیدونکو د نشئی توکو پر ضد ګامونه د اخستلو غوښتنه کړې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري د دې خبري غړي د اخري ریپورت طرف ته زو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون په 13 په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتنو د ګوندونو او غورزنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپېخو ستونزو هواري لپاره جرګې شوي دي. د بنو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغیز لرلی شي؟ احمد شاه اعظمي د دې پښتنو ځواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر 23 په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کاله مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر 2 د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین لمانځغونې ته په وینا کې هم غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده.
کته په یو ځای احتجاج کې زای په بل ځای احتجاج کو د کام مفادات ته د ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د وی جرګې وربللو وړاندې سکړې دي. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سېنات کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره تورسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې لاره کیږي.
دغه
دغس مسائل حل خوبی جرګه مذاکرات جرګه ناشته د دغه حل په دغه شوینو کې دا څه خو نه ده چې بس لوړ را واخلې او مسلې حل کوي په لوړو خو مسلې نه حل کوي
د پښتنو د قومي والی او د دې تدور پیښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې ورستي هغه د 2020 کال د مارچ پر لسمه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه و په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل پارټي جماعت اسلامي قومي وطن ګوند جماعت علما اسلام مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غشتنی وسوی چې د پښتنو پر خاوره د تهراګری مخنیوي قبایلو ته د ورپی شستونزو حل او د قبایلی اصلاحاتو عملی کول د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاری احترام کول پکې شامل وو خو پښتنه دا چې آیا د هغه جرګې غشتنی ومنل سوی یا سرته ورسېدل او کنه دا وبې نشتل ګوند جنرال سیکرټری می افتخار حسین وای چې هغه یو بریالی جرګه و خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غشتنی ځکه سرته ونه رسیدلې چې د کورونا وبال خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خو ډېر مناسب و خو د کورونا په وجه چې کم بریک کړلو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه
می افتخار حسین زیاتوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې لبلنې او تګلارې شریکول ورسته به د ګوند دریز روښانه کوي دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کوم ستونز د حل لپاره جرګه وربلی او د دې جرګې لپاره ځای ولی بنو وټاکه د ګوند ویاند رضا محمد رضا وای چې محمود خان څګزی له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې و خو دا ځلې د منظور پښتون د خبري په تایید کې اعلان وکړ چې د پوینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي نو قومي جرګه بکښنی چې د دوی ټول ستونز په ګوته کړي او هغوی ته د حل لار راوباسي رضا زیاتوی چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټول پښتون سیمو لپاره یو مرکزی حیثیت لري او تا ګورته اسانه دی د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناس هم سوي ده
بنو پر داسې ځای باندې واقع دي چې خو هغه چې د پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادي لپاره یې کړو د فرنګي استعمار په خلاف کده بچا خان خدای خدمتګار وو کده خان شو د سم خان چې ځوی انجمن وطن وو دا نور چې موږ مسله کې ریکونه وو
د 1947 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې ورسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې لمخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړو په هند او پاکستان کې د یو انتخاب کړی وای چې پکې شامل سي همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 28مه په بنو کې د پښتنو په یو لوی جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلی یو مبارز میرزا علی خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو کڅم د دې نوی هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28مه د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو د سیاسي او ټولنیز چارو شنونکي آیاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړي دي دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حد غاړه کشیږي آیاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري
د بنو پر جرګا کې کپدی باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډیر وګرځول دا پشا غرزو اتفاق کو نو بیا به هغه ادارې هغه خلک چې فیصله کوي ظاهر خبره بیا به پدی باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف داغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو نو دا بیا لوی منطقي انجام لري ډیر غټ اثر لري د څه په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولای نه اګنور کولای شي
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو لاري کړې دي. د ځینو جرګو لاري حکومتونو رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلی کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاتسون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. د مشر په حیث لټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمدشاه ابدالي مشر وټاکل شو.